هم اجتماعي خلاقات ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون کیدا، او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالي د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلای شي.
بله میرمن یزي، لکه څنګه ستاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه هم دا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغه سي وضعیت که دوام وکا، د څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي، په خپل حکومت ته د څومره زیان رسوي؟
دقیقاً ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز عمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په رونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوې ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث د په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې سي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانی دي. هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ ګواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی، چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و، هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې ویشته ودرګه بیا باندې وی پردار اورو اول به یو بل پردار را جوړ کړي د پلاستیکو نه جوړ کړي د بوجي نه را جوړ کړي نس پکې بیا غسورې او خراب پرده ایسته کړي نو دا یو ډیر عادي مثال د کڅو کوټه فکر وکي په قضا او سرنوالي کې حاصل قیاس داسې موضوعان شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي مغه وکیل ته معلوم وي مغه قاضي ته معلوم وي هغه په دې برخه کې څېړنه کړي معلوماتونه کړي نو ته یو دم هغه لري کاو یو بل نه اهل کس دغه په ځای باندې راوړي یا اهلي اهل دې امر راوړي په ځای دې ورته مقرر کړی وي خو ته اهل چې معلومات ولري څوکي فیصله ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصله ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنۍ نظام خپل پخچ خپل پتیشه وهي او خپل چې خپل انزوا ترسیږي او حالت ترسیږي چې باید نور نو د پایتکه ورته کیږي دوی خپل سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین پایروي کې وی دوی په قضا او په سرانوالي کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای ډیر کوشش وکړای چې په دې اساس کې تغیرات زرنه وای راوړي قضایی به استرنې به کړی وای ورته خپل اساس به ورته کې نه ولي وای چې تیرنی وشي لا د دې کوشش وکړای وای چې خفه فیصله وشي تر څو چې مونږ خنوم تر لاسه کو د خلکو څخه خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغیرات راوړل چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوې کس چې ایران پاتې د چوکی هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران د چې بیا دې ته څنګه د څرنه شروع وکم څنګه د سرنه اسناد راوړم څنګه د سرنه شاهدان راوړم شاهدان هم د چا سره په سینه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک په دغه مرې اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنافر سي ځکه چې دوی دغه کړی دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي
bale په اخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی دغه سي میرمنو ته بعد تاسو ډاټ چوي یعنی دوی کله چې مجبور نه سي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه کې د میراث مسلې هغه کې یو چاسره داوا وي هغه کې دی وي کندې کوم حقوقي حق تر ولاندې سوي یاد طلاق موضوع خاصنه اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادېګنه دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نه امید بیرته لیګل کیږي اتس یو ډاټ بچوي
څنګهار می خوند ته امدهغه د مشوره می خوند ته امدهغه چې هیڅ کله چې مو پات کېږي تاسو خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسو ګناګار کېږي او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناګار ده دوه ځلې موږ ګناګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقو د ظلم تم د پاره خپل غاک وچت وساتي او تاسو خپل ناهلي کیږي مشل واري نور مرته مراجعه وکي څومره چې مزللې بیا مراجعه ورته وکي څومره چې درنه نفرت کی بیا هم مراجعه ورته وکي څومره چې خبر خورت نه کی تاسو بیا هم مراجعه وکي یعنی تاسو د اوسلې او د زغم څخه کار واخی تاسو د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزن ورته وکي او په دنیا کې هم هیڅوک دې هغه کس ته هم کی هغه څوک چې اوسله کی دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هرڅونه ظالم وي څه نشي کولای چې دومره تب مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بل اخر دی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي نه امید کیږي ما نه هلي کیږي ما او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کی خوند او تزما فقط دغه نظر دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
همچنان ما فقط مغوارم مختیم و ملشه
د یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې میغونډه کې د درې مې کمیټې په وناست کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د هاست او بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې و د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغه ټولنې د یو استاز لخوا ولوستل شو ویل شوی و چې په افغانستان کې حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ازادي ملما
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلما دي چې پر بیلا بیلو مسایلو یو کتابونه لیکلی، ژباړلی او ځینې څېړنې یې کړې دي. شغل رحماني را سره په مستقیم تماس کې. د رحماني صاحب، د ازادي میلما پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي. په ورکسوي کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستۍ کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لاسې څنګه لسکلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وانډورګر په مرسته لیکلای شي. محمد الله مسعود نومي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانډورګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوجه باندې توافق وشو. بل اخر هغه ذهني سوجه چې دی لیکوال سره وي انډورګر ته وړاندې شوی، وانډورګر ورته خپل انډورونه وکړل. په خوا به اکثره دغه کتابونه تر انډورونه کام رسمه دل یا به واځي د پښته یا د ثاني لپاره و ماډل ته اکثره تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انځورګر څنګه ولري. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انځوريزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم دسته، لا بد امرغه چې هغه څه ګاونډې هیوادونو حتی ګاونډې ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت لمخې او هم د کمیت لمخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راځار دي.
رحماني صاحب پخوا د ماشومان د پارازینی اختصاصي مجلې او خبرونه هم ویل کده کم کیانو انیس او نوري خبرونه فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلی سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دي کوم زیات هڅو ته اړتیا ده
پایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمپیانو انیس یا په ځنو اختصاصي او خصوصي ترونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډیر ښه پایل و یو ډیر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو سم موسسي شو تر ډیره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې څخه واړو چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو سم موسسي شو او عمر اغیز پکې ثابت نشو دا ول رسنۍ کې لانی کمرګه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنۍ د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیونی او رادیوي خبرونه رامنځته کړې چې دا یو ډیر ښه کار و پر رادیوي خبرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خبرونه د آزادۍ رادیو د دوی سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چې تاسو کوله یو ښه خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې هم د نور رادیو خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسته کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه د دې کې شاو فاصل کې سیمه په دې کې یو بل تجربه دا و چې هم د بهرنیو لیکوالو شاوخوا هغه کیسې راوژباړه چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي په دې کې بیا د انځورونو لار هم په ډېر اندازه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کې ورچولې په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډېره پورې دغه سدي چې د لویانو له دوري لیکل شوي یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی یا داسې شرطو کولی شي نشي کولی ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډول خپاره کړل همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغسې ګوتاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې د ښه کارونه یې رامنځته کړل همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای سي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو ستونزه خو له بده مرغه طالب د اقتصادي ستونزه ده تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپاره کړي او تدیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خبرونه دي د ماشوم برخه په ډیره پر کې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بل دا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کته څه وګوري د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او غوي د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅېدل شي یا دوی پیسې راوړل شي لاس ته کېنه شي راوړل بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ استاد په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لکثر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلنده ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په ټلویزیونی خبرونو یا رسنیو کې هم په دې راپورې د خبرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یو ځانګړی خبرونه وي. یو بل اخبار چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم په دې راپورې فولکلوریکو یا ولسی ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنزفلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو ته به څه ناڅه پاملرنه کړې وي. اما هغه ملاتړ یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي، د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي، انځورونه ورسره ملکړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره دي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انزور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅیږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې پوهېږي یا د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مرغه غیر انځوریز یا کدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، هم په ستونزو کې، هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږ کلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې دغه په څېر دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه فکر نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري، څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې ووریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
اشاره وکړه زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبره دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همداراس بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزن وي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم به خپل په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو عقدهیي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سې ده
متاسفانه خبره هم دغه سې ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي، ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکړم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم د پاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان سیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې در کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید در کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده، او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو، او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي، ک د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپل جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده، او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی، او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د لنګ لري چې بیل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي، او هغه کرښه کې ورته شرحه شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د سرو شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري، چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي، چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي، چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه، چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوي چاپ شوی کتاب ورک شوی په اړه مر سره خبرې وکړې، چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي، له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ، او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وزم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما زد وقت پشانتی کرم زد دجون پشانتی اسم تیرو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گت نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت مر دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سما پر اگر کی ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفانو ندی اوتار پر شملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پر شملا راتی روم یا چی مغرور بی دادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہندو لزما دزڑ د سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودو جنہیں خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار گڑی سوگ دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دا
دلشینا اخر دی بوتل میں کدی تا رجانان خم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اور دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اور دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا